ستړي مشه د شپې نه بجې د تاسیس مخه کلاس ته راټیو نه وره اوس از د ریخ پرونی څلری وش سره دوام لري د سار لښ په ګوته مخام د شپه ګو په لاندو صفونو نه سی وش پنځه وش متره د مخام لا شپه ګو د سار د شپه ګو په منځني صفه د لښ شپک نه وي د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز اوتمبای وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ که څه هم د هیواد ته په میلیونونو ډالر مرسته راغلي خو بیا هم افغانستان له پراخه فقر سره لاس او ګریوان دی. هغې د خبرې نن ماښام د جون 21 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستې ته کړې دي. هغه اوتمبای واضحه کړې ده چې په نږدې 3 کلونو کې نړیوالو مرسته کوونکو له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د غریب خبره د افغانستان د خلکو د نمرنیو بشري اړتیاو د پوره کول لپاره څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي زیاته کړي چې په افغانستان کې موجوده فقر خلک د طبي پیښو پر وړاندې نور هم زیانمن کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ خلک له بیکارۍ او فقر سره ټکوي او وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د امریختیا وزارت د افغانستان پیوش مرستي مو کې د کولرا یو باد خبرېدو او لکبلې د امرینو راپورونه رات کړل. د وزارت نن پیو خبر پانه کې ویلي دي چې د زینر سنیو لوري د باد خبرېدو په اړه خبر شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د جون په 19 پیو راپور کې ویل چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د می تر شپږمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوې خو حقیقي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د کولرا له امله 15 تنه مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا په کرمه کې د یو ماین په چاودنه او ډزو کې څلور پوځیان وژل شوي. د کرمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن جمعه د جون 20 د ازادې ریډیو مشال څانګې ته ویلي چې د کرمې په زررینه سیمه کې د پوځیانو پر موټر د ماین چاودنه شوي او له چاودنې وروسته پر پوځیانو ډزې هم شوي دي. په چاودنې کې څلور پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره ټپیان د صدې روغتون د انتقال شوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پیښې مسؤلیت منلی دی. دا وروسته له هغې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اختر په ورځو کې د جون له 18 تر 19 پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړی و. او د اروپا د فوټبال د 2023 کال د ملتونو جام د سیالیو په لړ کې نن اوکراین وتوانېد دوه دیو پر وړاندې سلواکیا ته ماتې ورکړي. په دویمه لوبه کې چې د افغانستان په وخت 8:30 بجې پیل شوې ده اتریش د پولنډ په وړاندې لوبه کوي. هالنډ او فرانسه به د افغانستان په وخت 11:30 بجې د یو بل پر وړاندې میدان ته ښکته شي. خبرونه کې مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لاپسې ژوره کړې ده چې د خپل ژوند پر مخروبولو لپاره یې پر دغه کښت تکیه کوله. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په راپور کې ویلي دي چې د بدیل معیشت او له وړاندې سپما شوو د صادراتو د کمولو لپاره د هڅو کومه نښه نه ښکاري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ USIP وایي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې زیاته کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره یې پر دې کښت تکیه کړې وه. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي افغانستان چې له تاریخي اړخه په نړۍ کې د کوکنارو د ناقانونه تولید اصلي سرچینه بلل کیږي په بېسارې کچه یې د کوکنارو د کم کښت دویم کال پیل کړی چې د پینو لپاره د خامو موادو په کښت باندې د طالبانو دوامداره بندیز څرګندوي. خو یو اس آی پی زیاته کړي چې د بدیل معیشت لپاره د بڼوالۍ، مالدارۍ یا نورو غیر کرنیزو فعالیتونو لپاره د محصولاتو د ترلاسه کولو کومې نښې نه پرېښي او همداراز له وړاندې سپما شویو اپینو د صادراتو د کمولو کومې هڅې هم نه دي سوي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیزه په نړیوالو ناستو کې ستاینه کیږي خو ټینګار سوی چې د دوهې په درېیمه ناسته کې چې له نشه یي توکو سره د مبارزې او د خلکو د معیشت په اړه پکې خبرې کیږي امریکا او متحدین باید د دغه بندیز پر حقایق غور وکړي. له دې سره د نیمروز ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بازګر د خپل اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کښت کوکنار بالکل مانس کښت نه میکنه، قبلا
د کوکنارو کښت کاملا بند شوی، نه یې کړو. مخکې مو کرل، موږ خپل تقریبا لس چریب ځمکه غنم کرلی، دا سیلابونه چې راغلل ټول اوبه یوړل، ان موږ ته یوه جریب ځمکه هم نه دره پریښي. خدای ته معلومه ده چې اوس د خپل ژوند په اړه خوشین یو، چې شپه شي ماشومان ان وچ ډوډۍ هم نه لري.
بلخوا د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د سروې او تحلیل رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه د یوې واحد ستراتیژۍ په جوړولو او په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هغې د تقاضا د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا ته اړتیا لري. نوموړي په دې اړه وویل:
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان،
د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې، د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینې ډول ورته پام نه دی شوی.
د متحدو ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په دې راپور کې زیاته کړې چې له دې بندیزه د ځمکو د خاوندانو کړاوونه کولای سي د کوکنارو د کښت د بیا پیل لپاره فشارونه لا پسې زیات او د بندیز پلي کول ستونزمن کړي. د یو ایس آی پی په خبره کېدای سي له دې وروسته تاوتریخوالی د تیرو لیدل سویو اعتراضونو په پرتله لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د بدخشان په درای مورګو ولسوالیو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ ولسي پاڅونونه او تاوتریخوالی رامنځته سوی و. د راپورونو له مخې دغو نښتو د یو شمېر سیمه ییزو اوسیدونکو د وزلو، ټپي کېدو او نیولو سبب سوی وې. هغه مهال د طالبانو حکومت ادعا کوله چې دغه لاریونونه او تاوتریخوالی د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په غبرګون کې رامنځته سوی و، خو اعتراض کوونکو ادعا کوله چې طالبان له اجازې پرته د خلکو کورونو ته ورننوتلي وو او د دوی د ښځو بې عزتي یې کړې وه. د ځایي خلکو په خبره د دغو کړکیچونو له پای ته رسېدو وروسته طالبانو د کوکنارو د کروندو له منځه وړل بیرته پیل کړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبر پختونخوا علي محکمه دی او حکم په صدرولو د پېښور پولیسو امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د هغو افغان هنرمندانو لنیولو لاس واخلي چې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. ورزو نور تفصیل په دې اړه لابه دې سپوږمۍ نه اورو.
سره له دې چې د پاکستان حکومت لخوا په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د خیبر پښتونخوا عالی محکمې تازه له یاد هیواد د افغان سندرغاړو د نه ایستلو او نه زورولو حکم صادر کړی. د پېښور عالی محکمې د پینشن بې په ورځ د جون میاشتې په شلمه د یو حکم په صادرولو سره پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمې دا پریکړه پرون د کډوالو په نړیواله ورځ کړې. د پېښور د سندرغاړو او هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد احمد خان ازادي رادیو ته وویل چې دا غوښتنه تیر لمریز کال د اکتوبر په 24مه یو سلو څلوېښت افغان هنرمندانو او دوی په ګډه کړې ده.
په دې لړ کې په تیر وو شپږمه میاشت مخکې چې کله د پاکستان حکومت غوښتل چې افغانان د بیرته خپل وطن ته واپس لاړ شي او که پر ځان نه ځي نو په زور به یې موږ وباسو، هغه یو اپریشن شروع شو. په دا کې زمونږ دغه موسیقاران هم رالل، نو دغه کې مونږ یو ریډ پټیشن په عدالت کې داخل کو چې یاره چونکې د دې مسله د نور خلکو نه جدا ده، دوی ته په افغانستان کې سر ته د دې خطره ده چونکې هلته په موسیقۍ باندې پابندي لګېدلې ده. په دغه لړ کې چې مونږ کیس داخل کو نو آی کې مونږ لګه سټیم لور شو، اوس باقاعده طور پرون چې د جسټس اعجاز انور او جسټس وقار احمد چې د های کورټ غټ ججان دي د اعلی عدالت هغه چې د فیصله وکړه او وی چې بالکل د دې اس زر اونر رسیدي ته بالکل سونه ویل شي.
پا په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان سندرغاړي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي، اقتصادي او هنري ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوي، د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي. د پاکستان په پېښور کې مشت افغان سندرغاړی احمد ګل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
افغان سندرغاړي، افغان موسیقاران، همداسې نور ملګري په موسیقي آلات کې چې کوم ملګري دي، تبله نوازان دي، سندرغاړي دي، هارمونیم نواز دي، کیبورډ نواز دي، رباب نواز دي، دا ټول ملګري راټول شوي سره او عدالت ډېر ښایسته پرېکړه وکړه او الله دې دې کورونو ته خیر برکت ورکړي او بالکل فیصله وشوه چې افغان سندرغاړو له په پېښور کې به داسې ستونزه نه جوړیږي ورله او دې بدل ته اوسیږي چې دې زمونږ تر څو چې دا کیسونه خلاص شوي نه وي.
خو یو شمیر نور افغان سندرغاړي سره له دې چې د پاکستان حکومت له دې پریکړې خوښ دي، بیا هم وایي چې نورو ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سید الله وفا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
بیا هم بغیر د دین هم ستونزې شته دي، دا نه ده چې دې سره په ستونزې ختم شي، ستونزې شته دي نورې د کاروبار یا اقتصادي ستونزې شته دي، دلته کې روزګار مسلې دي. نو د سره خو یو دا وسو چې دغه تګ را تګ مسلې به لږ آسان نشي، پولیس ستونزې به ورسره کمې شي او نورې بس اقتصادي ستونزې دي، زموږ بچي دلته بې تعلیمه دي، سبقونه نه پاتې دي، دغه ستونزې شته.
نوموړی وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت ورته اسناد ورکوي، دوی کولای شي د افغان سندرغاړو د ټولنې په پیژند کارتونو په پاکستان کې ووسی. یاد سندرغاړي په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل ماشومانو زده کړو ته هم اندېښمن دي. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
په راپور کې مواردل چې په پېښور کې یو محکمې حکم کړی دی چې له دې هیواده دی افغان هنرمندان نه باسي، بل پلو د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي چې په ایران کې زده کړو ته د لسګونو زرو افغان کډوالو ماشومانو د نه لاسرسي په اړه د اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې په ایران کې د افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه ماشومان دي چې ډېری یې د بېلابېلو لاملونو له مخې د دغه هېواد په ښوونځیو کې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ورزو فیروزي عزیزي چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم درسره واوري.
د ناروې د کډوالو شورا NRC مشر یان انګلند په ایران کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو ماشومانو لزده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرېدو لیکلي چې د ټول شموله پالیسیو سره سره په ایران کې د 1.5 میلیون افغان کډوالو ماشومانو څخه یوازې 600,000 وکولای شول چې په 2023 او 2024 تعلیمي کلونو کې په ایران کې ښوونځیو ته نوملیکنه وکړي. د ناروې د کډوالو د شورا په راپور کې دا هم ویل شوي چې په ایران کې د 4.5 میلیون افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه ماشومان دي چې په نظري ډول د ایران په دولتي تعلیمي سیستم کې د شاملېدو اجازه لري، خو په عملي زده کړو کې د دغه شورا په ټکو دا پروسه له مالي محدودیتونو، رسمي او اداري او کلتوري خنډونو سره مخ ده. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د خپلو ماشومانو د راتلونکي چې له زده کړو محروم شوي په اړه یې اندېښمن دي. له دې ډلې یوه افغانه چې په قاچاقي توګه ایران ته تللې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
مدت یک سال میشه ایران آمدیم، چون که ما پاسپورتی چیزا نداریم قاچاق آمدیم، به خاطر اولادای ما حق درس
یو کال کیږي چې ایران ته راغلی یو، ځکه پاسپورت او هیڅ نه لرو، قاچاقي راغلی یو. د دې لپاره زموږ اولادونه په ایران کې د تعلیم او تحصیل حق نه لري، کنه زوی می فعلا په داسې حال کې ده چې باید ښوونځي ته شامل شي، عمر یې ښوونځي ته برابر دی.
احمد هم ښوونځي ته د شاملېدو په شرایطو برابر څلور ماشومان لري. هغه ازادي راډیو ته وویل:
دای تای دو سال که ما آمدیم بسیار کوشش های یاد کردم که دختر کنم
دو کلونو رئیسی چه مک دلتر آگلی و دی رحت سمی اکڑا چه لونی می خونزی تشامیل کرم چه دوی لزدک رو شاعت پاتی نشی مک بل هوا تا دخپل مشومان و دزدک رو لپار راگلی و چه دوی بیاد دک رو پا برخه که پر مختب اکڑی او زمک دا هوا راتلون کی جوڑا اون کشی خلا بعد امرگا اومو نشو کرای چه دوی خونزی که شامل کرو
قلام اسخر او کورانه بیا پا پاسپورت ایران تتللی خدای وای له هڅو سره سره لا نه دی توانیدلی چې خپل ماشومان ښوونځي ته شامل کړي
اینجا دفتر کفالت مراجعه کردیم به خاطر دریافت کد یکتا
دلته مو د کفالت دفتر ته د وګړو کوډ لپاره مراجعه وکړه په لومړیو کې ناغیری کول چې نه کیږي او تاسو په سیاحتي پاسپورت راغلي اوس یو نوې طرحه چې نه پوهیږي د اسلامي جمهوریت د کډوالو سیستم څرنګه دی چې ویلي دي هغه کسان چې په سیاحتي پاسپورت ایران ته ننوتلي او هغه کسان چې له وړاندې د سرشمیرنې پاڼې لري کوي د پانګونې په طرحه کې ګډون کړی وي نو ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملېدلی نه شي
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له لګېدو وروسته ډیری افغانان زده کړو ته یې د ماشومانو د لاسرسي لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سول د ناروې د کډوالو شورا د جون په لسمه نیټه هم د یو راپور په خپرېدو په ایران کې د افغان کډوال ماشومانو د محدودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې هڅه کوي د سواد زده کړې د کورسونو په پیلولو سره یو شمېر افغان کډوال ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه بودی خبرونه کی دا د پخوانیو اخترونو ډول سرنای دی د اخترونو له سړو او نویو دودونو مخبرو شعر لرو
لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی لاخو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم
له ځوان شاعر اجل احمدي سره شخېدلی یم
اوس د موبایلونو زمانه ده او رحمتونه ټول سره جب کې نو ډیره وخت ډیره شاعري شي بس د کار په وخت کې
که د دې خبرونه تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري ته د اختر په سبا راشه زه به در ووزم تورسترګې سره لاسونه سږ کال له افغانانو د اختر سبا یو څه ورک شو افغانانو په یوه ورځ اختر ونه کړ اکثر بهر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ په افغانستان کې بیا د طالبانو حکومت له سعودي عربستان څخه یو ورځ وروسته اختر وکړ طالبانو په یوه اعلامیه کې تر اختر څه باندې اونۍ مخکې وویل چې دوی میاشت هم داسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دود ماته وو جنو ازادي راډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د طالبانو پرېکړه غندلې
ملالی بشر د زل حاجی په لسمه باندې دا همیشه اختر وو که څه هم امارات کې وو که څه هم لاندې دغه کې جمهوریت کې وو که په خلقیت نظام کې وو ار نظام کې وو په د عربستان په وکړه باندې اختر جوړوي که څه هم طالبان ورشاته کنه دا خو وست تیزان ته بس غونډه جوړه کړې ده
د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښ پوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یوه ورځ وروسته کوي دا آیا د پاکستان قانون دی که دا د نور نړۍ سره زید کو او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دي نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته او بل هغه د تلرم غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ ما په ملت رشخند وایي ما ملنډې وایي د ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي د پاچاهي یې دی په لاس کې دی او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ دغه راکنده نه کېږي لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه د ملت غوښتنه یې ومنئ
د اختر د ورځې د بدلېدو د دود تر څنګ یو بل دود چې په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی موسیقي ده پخوا به په شمالي ولایتونو کې تر ډیره په اخترونو کې ډول سورنی وهل کېده چې د هنرمندانو به له خلکو د خپل هنر اخترېزې ډالۍ اخیستې افغانستان په جنوبی او یو شمیر مرکزی ولایتونو کې بیا د اخترونو په میلو کې څنګه وهل کېده څنګه له هم شوندې دي او ګڼ خلک د میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي له څنګه سره په خوا ډولونه وهل کېدل اوس د دې ډولونو شخ غلی شوی خلکو کې د اختر عام دودونه لکه د اختر پشپه چې یو شمېر نجونې لاسونه سره کوي لا هم په افغانستان کې ژوندی دی ممکن سږ کال لږ تیر بیر شوی وي ځکه چې جنوبی یوه ورځ مخکې لاسونه سره کړي وي خو د طالبانو له امر سره سم اکثریت کسانو په افغانستان کې د یکشنبې په ورځ اختر ونه کړ قرباني هم د دوشنبې په ورځ وکړه په زړو دودونو دا ور زیات شوی دی چې په اختر کې شارونه چراغان کیشي چې دې ته ګڼ شاریان خوشاله وي خو په تیرو دریو کلونو کې بیا د شاریانو لپاره منفي اړخ ممکن دا وي چې په شارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو ښځو کار کاوه چې اوس بیکار دي له دې ډلې یوه هم د کابل اوسیدونکې موسکا ده چې پخوا د بانک معموره وه د ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو د اختر له لمانځلو بې برخې کړې ده
خو به مو ډېر اختر ته تیاری نیوله پردې به مو نوي کړل ډېر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نشو کولای چې اختر لپاره یو نوی شی حتی د ماشومان لپاره نوی کالي نشو اخیستای
د نشتې درې کلونو په ترڅ کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوې دي کلیوال په اخترونو کې ډېره برخه اخلي خو به نا امنو یو د دوی مخنیو لا شارونو ته په میلو لاړ شي یا شاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي اختر د پلنډیو کې ډیره اشاره شوی دی لکه چې وای اختر ته ځکه خوشاله شم چې مرور جانان به ما په خلا کې وینه هم دغه مطلب په وی بلی لنډی کې داسې ځای شو دی اختر څومره بختوري چې دوی یاران یو بل ته غیژ ورکوینه د اختر نکریز په وی لنډی کې داسې یاد شوی دی اختر د هغه مبارک شه چې مورکی ورته پلاس نکریز شتینه پلوی اختر کې د قربانی غوښم قربه میلمه تشتی خو په ویلندې کې معشوقه وای د اختر روز د خوشحالي ده یار مې میلمه دی د زړه غوښه ورتشتم د سنگار زین شیان هم پلنډو کې ارشتي ودی لکه چې په ویلندې کې وای اختر پټو کوټو کوراخې نیمه اوژېشته نه د غاړي تعویزونه په افغانستان کې چې ډیره واده شپې خويندې او لونی د پلار کوټه ډیر سفر نکوي په اختر کې ورته زمينه برابرې شي په ویلندې کې دا غو کسانو درد چورونه نه لري دا چې بیان شوی دی خلک اختر ته خويندې بیاي بیرونو خويندې دیوالو ته ناشتي وینه په افغانستان کې دا دوت هم شته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختر زوري خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کورته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه خواشه یا جامې ورپړي ګجر هم داسې دي په کونړ کې د ګجرانو د دې دوه ترڅنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې
په کونړ کې د ګجرو قوم مشت وګړي وای ډېرې کورونه نه لري د څارویو په ساتلو بوختي چیرته چې څړځای وي هلته خیمه لګولې وي همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوه چې په خوخیو کې لګ مساری پوکړي حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم درواجونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او د حلال کې ولیمه برابر کې خپلوان ته ډوړې ورکې کوژدو دې کې پخوان یو غړ سردر دی بلوچ هغه ته به ریکون به ورته نو پاغه کې به ځان له مالونه حلال ول خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی واده کوي ساده ډوړې پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوړې زیاتره کم زینو کې جوار ډوړې پکې پخی هر چه ده لول اندازې تر یو لک افغانی یا سل زر افغانی دو کم تر کم ډیر زر افغانی
خاغلی ایوبی وی له کوژدی ورسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډیر هڅې کوي خو جنې تری ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژد شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي صحیح ده چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکار کوي
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوی او مړی ژوندې شریک دی خو لای هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلې دي عبدالحکیم سجاد راته ویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوې کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشتې حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري، په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي. نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په او ملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزي ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي، تر څو خسرګنی په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل ځړی پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه به اقتصاد نه.
ګوجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوخی پروګرامونه ساړه شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زیلشتری تجربې سره تاسو آشنا کړم، د شیبې کې هیڅ غزل لرو چې دوی آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لارې په خپل شخ راستولې.
لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغه ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم. ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم، ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم. ښه دی چې د ګل غوندې از خو ته په سجدې نه یم. پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې، پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې. زه خو ګرانه ستا په لاس کې غشی د لیندۍ نه یم. او لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لاخو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست پور، دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم.
لشبې کې څخه په مننني اجل احمد سي ځوان شاعر دی. دی وی چې شاوخوا وکالونه کیږي چې شعر لیکي. اجل احمد سي په ودانیو کې د چت کولان او ډیزاین جوړوي. دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړي. مخکې تر دې چې دا ثواب له دوی تر لاسه کړم، دا به ترې واورو چې څه شي د هڅولې چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې ما بفر علاقه ډیره ولا شعر شاعرۍ سره کنه.
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه دا شو چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دي دغه ټول دغه د شعر شاعرۍ سره د زمونږ مورجان آیا پلارجان اندای به زمونږ وخت مونږ دغه ټپې ویلې. بیا کورنۍ کې مونږ دغه یو څه خلک وو چې مونږ د یو نیم شعر اورېده، بیا هم داسې مونږ موسیقي اورېدله. بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغسې بازاو که ملګرو سره وا دا ماحول ماته بیخي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ وونو. علت یې همدغه و چې زما سره خپل علاقه هم بیا پیدا شو شعر شاعري مې شروع.
په پیل کې چې د شعرونه لیکل پټول دي او که نه له نورو سره دې وار له واره شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره مې له ځان سره ساتل، که نه د لومړي سر شاعري خو داسې وي چې ډېر شي بس ډېره اطمینانی مې وي، او که اطمینانی مې وي که دومره اطمینانی نو بیا د وخت په تیریدو باندې نو بیا چې کله زه پوه شوم چې دا شعر اوس دومره دی چې موږ نور ملګرو سره شریکولی شو، بیا هغه موږ د فکر ملګري چې کوم زموږ د څنګ ملګري وو پوهېده، بیا هم د هغې سره شریکولو د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه راورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسو دا جرأت پیدا کړو چې له نورو سره خپل شعر شریک؟
یاره تقریبا تر کال وخت به مانه نیولې وي، تر کال پورې زغلې ما وخت دې موږ دا سم چې ملګرو یو ګروپ وو، موږ دغه خپل ملګرو سره یو بل سره میسج کولی، بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په میسج کې خپل شاعري شریکه کړې وو، دا غي خوخي چې ما دا ډېر خوخي سرګند کړه، ما ته ډېر داد راک، نو بیا لږ ډاډ شوم په دې خاطر بیا ټول ملګرو سره شریکولو.
کله چې تاسو ډاډ ترلاسه کړو او له غوړ سره چې کوم شعرونه لیکلي دي کوم شعر مو لیکلي دي د سبا تلوسه درته پیدا نشوي چې ډیر ژر د خپل شعر خپل ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه هو او دا څنګهارم زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړم ملګرو سره، ممکن تاسو به دا چې ډیر ملګری ډیر لوستونکي شې تاسو ته ډیر ښه نظر یې درته تاسو ډیر نو شایانو ته فکر کیږي نه، نو ما دا هم دغه نظر یو په خاطر باندې زه وسم کله په فیسبوک کې مطلب شیر پوسټ او ما دا وسم د نو نظر یو د نو وسپارښتنه په تمه یم چې ما ته به مشران کوي یا باغه استادان چې زموږ شیر ولولي هغه په هم انګلیزي زموږ شیر ولولي موږ به نه وسپارښتنه کوي، دا دغه وسپارښتنه په بنیاد باندې ما هغه وخت کې شیر پوسټ او له ملګرو سره مشارکاو او هغه د څنګه ملګرو ته باندې اورو او اوس هم دا لري زما جاری ده.
ناقدان وای هنر د سیو شاید چې کله انسان بیان کی لاغه ورسته بیا هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې غږ کوي غواړي چې د خپل هنر هر چاته وشکاره کې سره سوي ګوره، یعنی دغه یو تلوسه درته پیدا شوه یو کال ورسته چې مو کله جن شیرونه له دوستانو سره شریک کړل؟
بالکل شبر صدا به आवाज ماته نه دا هو په موږ ټول شاعرانو ته پیدا کیږي چې یار زه باید د خپل احساسات د زما د ماتو د شعر نوم ورکړم، دا باید د ټولنې خلکو ته وړاندې کړم چې د ټولنې خبرګون وګورم، همدغه چې ما سره هم دا ټول وسواج خلک ته وایي زما په اړه به خلک ته وایي او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېر داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سړی نشي راخستلی، خو بیا هم ما تر خپله وسه پورې خپله وسه کړې وه او د ملګرو سره مې شریکولو ته وسه راسره بالکل دغه د شریکولو وه.
د ملګرو لارښوونې او د ملګرو نظریات چې لته سره د ستاسو د شعر په اړه شریک کړی دي څه فکر کوي چې تاسو ته ګټه رسولې ده او کنه د ګټې ترڅنګ تاوان هم رسولې ده؟ ځکه چې په جنو برخو کې خلک ډېری بربندې خبرې غواړي، یعنی ډېری واضح ښکارا هغه د شعر شاته کوم سیوره ده ممکن ځینې دوستان یې ته متوجه نشي.
شبر صاحب زه الحمدلله په دې مبارک ډیر بختور یم، ماته الحمدلله خدای په دې فال ملګری ما ته ډیر خیر خو نه یم کړی استادان دي او زه ډیر خو خاصه ولای ما ډیر خو خبره ته خاصه ولای ما، یعنی ممکن ما نه به یو په شیر کې داسې او ګستاخی شي وي او هغه راته د اصلاح غوته نیولې چې مطلب مې وی په کار داسې خبر مې وی په کار یا داسې کار مې وی په کار زه که چا غفر لومړی وخت نه او زموږ فکرونه خامو او زموږ تجربې هم خامې وي، نو الحمدلله بیا داسې زما ملګرو ما ډېر ښه رښتنه بیان کړی دی او زه ډېر خوښ یم خپل ملګرو او خپل استادانو او خپل مشرانو.
د ملګرو له شفاهي لارښوونو پرته فکر نه کوي چې د نقد لوستل د پخو شاعرانو شعرونو لوستل د شعر له پخې دو سره ډېر مرسته کوي؟
شبر صاحب زه په دغه مرض له پخوا نه اخته یم، مطلب چې زه شاعر نه وم هم دغه مرض درلوده چې د استاد کتاب بازار ته راغی یا د کوم ښه شاعر کتاب بازار ته راغی که به د نثر وو که به د شعر وو بس ما به تر هغه پورې به ورته زه زاورېدم تر څو به چې دا ما لاسته راوړې نه و، زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته راشي بس زما سره بیا په مزغو کې نوټو چې دا به زه ځان ته رارسوم او زه به دا لولم، نو دا زموږ لپاره یو خو هغه وي چې خلک زه زده کړې کوي او په یو ځای کې کینی پاسي او هلته څه زده کوي، زه په خپله زه یو مسلکي ساختماني کاریګر یم، زه په ساختمان کې کار کوم، نو زه دغه نور ګارم چې چلته کینم، نو زما لپاره بیا هغه مکتب هم دغه کتابونه وو او وایم چې په همتون هم دغه کتاب د استادانو لیکل دي چې زه لولم د کار په ساحه کې یا په کور کې، نو ما سره ډېره مرسته کړې ده چې بس دغه د استادانو کتابونه.
تر اوسه پورې چې تاسو د نورو شعرونو لوستي دي او د پخو شاعرانو شعرونه مولوست دي بیا مورس د احساس کړه د چستاس په شعر باندې د دغه په خو شاعرانو د شعر تاثیر پریوت
ډیره واخ دا چې کی لومړی شعرونه کې شیبر څه بلاس کېده کنه کله چې موږ د یو چا شاعری لوستا بیا به موږ بالکل د ماغه د تاثیر لاندې بیا د وخت په تیرېدو موږ دغه تجربه وشو چې یاره دا مشکل باید سړی ختم کړي لزانه کنه اوس زه الحمدلله دا هر چا شعر ولما دا ماغه شعر ولما او دا چې ولما چې دا ماغه شعر نه خون واخلم او دا غزما ذوق کړم چې دا غي تجربه ولولم بس نور الحمدلله ته تقدیر حدا مې دا هڅه کړې چې نور د مشران شاعرانو د ساينه د شعر د ساينه زبچو
ځینی کرکتون کې دا وای وای په لومړی لیکوالی کې په لومړی سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن د بل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا لیکي او نور شاعری کوي او شعر لیکي ممکن د یو بل شاعر شعرونه دته الهام ورکي او یو بل موضوع دته پلاس ورکي یعنی تاسو په دغه مرحله کې یاست
زه الحمدلله اوس دغه مرحله نه بزو وایم چې زه یو سر اوته یم لکه چې کله د نور شاعری ولما نو زه بیا هغه وخت د شعر لیکلو بالکل خطر نه کوم شي بس ځکه زه پوهېږم چې دغه وخت په ما دغه د چا شعر چې لولم له دې شعر په ما تاری دی کنه ما په ذهن خور دی نو په دې وخت شعر ولیکم که هر رنګ شعر مې ولیکم دا مانو د دې شعر رنګ اخلي نو هغه وخت ډېر خطر نه کوم چې شعر ولیکم بیا خو موږ هم ژوند د مصروفیتونه دي زمونږ کارونه دي هغه سره زمونږ فکر ډېر بدلېږي را بدلېږي مطلب په هغه زور حالت کې نه پاتې کیږو نو پام بدلېږي را بدلېږي بیا چې کله پام بدل شوی شي راشي بیا هغه وخت لیکو خو خاصه ډېره کومه چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت لیکلو نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس کې
کله سي په کار باندې بوخت یاست په هغه وخت کې هم داس وخت راغلی دی چې شعر درته راغلی دی او ارمان مو شوی دی چې کاشکې کار نه وای ما شعر لیکلی
شي ورته اوس موبایلونو زمانہ ده او لاسمارټفون نه ټول سره جپ نو ډیره واخ زه ډیره شاعری شي برته د کار په وخت کوم ځکه زموږ مسلسل سار پسمه تر ماهامه کار کوم نو ځکه شعر په کار کې نو چې کله ما د شعر راځي بیا زما دا څه کار دی چې مطلب موږ پکې د شعر لیکو را لیکو یا نو دا موږ د مزاحمت نه جوړي نو بیا په ما باندې دا موږ د کار شاګردان چې کوم دی به په ما پوېږي چې کله په ما د شعر تاریخ او د شعر لیکم بیا هغه وخت زه خبرې چا سره نه کوم نه هغه به پوېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک نو ډیره وخت دا څه راځي چې زه د کار په ساحه کې لګیا یم او شعر لیکم
شعر لیکي او کې سبتوي په موبایل کې
موبایل کې ځان سره بس د کتاب څم ساتل دا میمو کې ځان سره لیکو سبتوي او بیا په قلارم داسې بس زوم ته ملګرو سره شریکو ځان سره هم سره
بیا روسه په دې شعر چې لیکلای مو دی او د کار په ساحه کې مو لیکلای بیا روسه نور کار هم پکوي او کنه په ما غلطی پرېشته
نو په خپل شعر ډیر کار نه کوم چې لیکم بس کوشش مې دا وی چې لاول نو سره لګ خواري وکم کنه لاول نو یو خبره پته ځای کوم یا یو فکر پته ځای بیا روس سره ډیر خواري نه کوم تیرو مې سوز دل ځان سره مطلب اورځي پیاړ اوراړو او ډیر وخت دا چې راشي چې کار پکې ونه لرم لکه لاول نه بس ای وی چې څنګه شعر راغلی وی او زه اماغه شعر مې لیکم کړی دا مې خپل طبيعت کې پرې دم ډیر ګټه وسره نه ماته
فکر نه کوي چې البته دا دی ناقدانو خبره ده وای کله چې یو څه لیکي یو څه موده پریشتي چې هغه احساس ستاسو له ذهن ووت باید لږه بیا د نقد په سترګه وګوري ممکن ځینې الفاظ لري کې کته پورته کې ځینې جملې یعنی ځینې مصرې که موزون کلام وي ترې لري کې یا ځینې جملې که آزاد شعر وي ترې لري کې د کره کتونکو دا خبره ممکن بهتره وي چې دا کار ورسره وکړي
شیبر صاحب دغه بیا په کم شعر باندې مې لکه زړه خام وي نو غواړم چې دې کې تبدیلی راشي یعنی په بعضو مصرو کې تبدیلی راشي په بعضو ځایونو کې تبدیلی راشي دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار او چې کله زه پوه شم چې یار بس په دې شعر کې تبدیلی نه راوالم او نو غواړم چې تبدیلی پکې راشي بیا په هماغه حالت کې پرېږدم ځکه زما چې کله دا شعر آمد وي هم د دې وخت کې د شعر سره ډېره ګوتې نه ماتوم ځکه چې بس شعر په خپل طبیعت را روان وي او کوشش مې لاول نه دا وي چې یو ښه خبره چې اساس زما له وسه پوره وي او تر کومه حده پورې زه کولی شم دا خبره یو ښه رنګ ولا ورکم په هغه حد کې کوم بیا له هغې نه وروسته زما هغه د عقل ارتکام دومره وي د دې نه وروسته بیا نور کار نه کوي بیاس نو ډېرې ګوتې پکې بیا نه وهم او چې کوم شعر باندې مې زړه خام وي نو بس بیا دا تر ډېره مودې ځان سره اړوم ځکه موږ سره موبایل کې ممکن دا څه وخت راشي دوه میاشت بعد ګورم دوه میاشت بیا بعد ګورم بیا مطلب اېچ ټیم پکې کوو یو ځینې نیمه خبره پکې بدلو را مطلب
په شرقي شعرونو کې یعنی د افغانستان په شعرونو کې هم خیال ډېر برلاسه وي لیکن کچرته څوک اروپאי شهرونو ته وګوري په خو کې هم خیال وزیر غړولې وي، لیکن په ورته وخت کې ژوند هم وي پکې. ستاسو کاری چاپیریال ستاسو شهري تاثیر کړ؟
بالکل کړی شي. بس زما مسلک چې ده دا ډېر خپل مسلک ده. زه د ساختماني کارونو کې بیا دا چت کې دیوینه نه کوم، دا نه ګچکاری وته وي سلین. نو دا زما ډېر هنر ده او دا ما سره زما په شیر کې ډېر هم رسته کې یو هم رسته دا زما ذهن زما فکر هر وخت فعال ساتي. ځکه زما څه مقصد چې هغه د ذهن فعال نو فکر دی فعال نو خام حد نه یو غلطی راځي او زمونږ داسې کار دی یو غلطی دی بچو ټول کار دی وشرم. نو دې خاطر زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي. نو دغه د فعالیت له خاطر وسره زما شعرم جاری دی. ځکه زمونږ ځکه سره ډېر ښه دي نو ډېر ښه ګلان مونږ جوړو. نو دې سره زما فکر هم ډېر ښه وي، مونږ په دې خوند راکوي. نو فکر نو سره هر وخت فعال وي ډېر مرسته راسره کوي. بس
یعنی عملی کار دی هم هنری دی او شاعری هم هنر دی، نو دا دواړه سره یو ځای شوی دی. ډیر مننه احمد صاحب. اوس بل تاسو یو شعر واورو.
د هر یو خولي پلې دوی رنزور نکړې خدایا، د هر یو خولي پلې دوی رنزور نکړې خدایا، هیڅوک زما غوند لزړنه مجبور نکړې خدایا، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پورته کړه، ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نکړې خدایا، ازغی دی گل شیراته گل دی ازغی نه ټوکوي، ازغی دی گل شیراته گل دی ازغی نه ټوکوي، تربور می ورور کړي مگر ورور می تربور نکړي خدایا، د جهالت لزور ور طوفان امن غواړي، د جهالت لزور ور طوفان امن غواړي، پښتون کاله کې دی ومړه د شعور نکړي خدایا، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، منسوخ حیات می د تورات او زبور نکړي خدایا، مخ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، مونږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، زلونه محروم زمونږ د مینې له نور نکړي خدایا، په خپل پخو د ودرېدو توان جل ته ورکړه، په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نکړي خدایا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. تیر اونۍ د خبرګولۍ 24مه د افغان سندرغاړي احمد ظاهر تلین وو. 15 کاله مخکې احمد ظاهر ومړ، خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوشوي. احمد ظاهر په پښتو او دری له 300 زیاتې سندرې ویلې دي. زموږ همکاري عابد سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی.
شنن گرهار دیکھا مستور ماتراڑا تازه تازه بدی سلور ماتراڑا نار شنن گرهار دیکھا مستور ماتراڑا تازه تازه
څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته خو مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هیر کړی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولاد احمد ظاهر سندر لډیر پخوان، یعنی د ډیر وړوکه چې اوریدل هغه د سیم اوریدل چې زما پلار دا غي منوالو، نو ما ته سم یاد دی هغه کیسټ دا به اوریدې تر ډیر پورې. او دا یو سو کلونه کیږي چې لګ بندیزونه راغلي په سندرو باندې، نو به هم کله زمون پلار تشي نو به زورته دی یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم او دی.
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکو زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندره زکه ډیر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټول خلکو ته ګران دی او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب، غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی وو، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی وو او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له ډیر شو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کومې خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست وو. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میمانت په نوم کتاب چې د پخپل په 1993 کال کې راټول کړای او ټولنې چاپ کړای دی شاوخوا 100,000 ټوکا خرچ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکا چاپو، دا مو 2000 ټوکا چاپ کړ. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه مونږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زمخ کې در کوم او دا بل چاته مو ورکوي، دا ماته راکړي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړې پروین احمد یار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هیریدونکي کړي دي. هغه خبره چې د ده نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاش عاشقان سنم غزل لرم غزل لرم عاشقان سنم رق شراب بسر لبان سنم غزل لرم غزل لرم عاشقان سنم غزل لرم غزل لرم عاشقان سنم رق شراب بسر لبان سنم
احمد ظاهر د تلین راپور موریده د جنو په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغیزمن و د هغه په څیر به وشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز هم راخسته او حتی د الویس یو انګلیسي سندرې هم کټ مټ ویلې ده عجیب خبره ده دا چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي سشکل ټاکل شوی ده چې د ای آی ټکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نږدې شوی زله ورستی پر دې سر مخامخ یم کله نا کله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی وڅلوېشت کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي څرنګه د شلمې پیړۍ د غبي ساره هنرمند به سشکل د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي خلک به دی ویني دی به سندرې ورته وایي ناڅي به خبرې به کوي خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالیټي کمپنۍ کړې ده د دې کمپنۍ اجرایي رئیس اندرو مک ګینس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
کینګ اف راک اند رول از بک
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدلای دی د 2023 کال په نومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي
لیرت ریالیټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړی شاخلی مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څنګه ځي تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوی چې د الویس سندری به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزی لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې خو دا خبره کړه شوې ده چې د مرکزی لندن په یو بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري د هغه سندری به اوري ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید د دې شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه وو چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوې دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 1950 کې اوج ته ورسید د له هم په امریکا کې نازول کیږي وکاله مخکې په 2013 کې د دې ارواته د امریکا جمهوریت ریاست د آزادۍ مډال ډالې کړ دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د دې تر مرګ وروسته نه دي درېدلې
Only fools rush in, but I
ډیوس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټن کوي. د راپورونو لمخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
mata jam dasrol bon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard mata jam dasrol bon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard hasanini papanini papa mama deva padanini dasa sadire resa mama mare sare sani bali bali sare sa mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sargada samusapar tav dahijran wahaliya mata jam dasrol bon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard mata jam dasrol bon gabin rak mata chedin rak osman gard mata chedin rak osman gard dakandahar shin arghandav kalar mi waswa kal pata kerama kalar mi waswa kal pata ke kerama mata mata jam dasrol bon gabin rak mata chedin راکر عثمان نگار مات شیرین راکر عثمان نگار مات شیرین راکر عثمان نگار
سب 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 سب